تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټویټر انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو احترامونه او سلامونه مې ومنئ. تاسو د ڈیوا ریډیو سره ملګری یې. هیلو یو به خبرونه مو درته راوړلې او همدغه زمنګ موضوعګانی به دغه خاورې سره تړلې چې سوي د پښتنو د خاورې سره تړلې، د وطن سره تړلې، د تاریخ سره تړلې، کلتور سره تړلې، ژبې سره تړلې، ادب سره تړلې، موسم سره تړلې، شتمنو سره تړلې، چې سوي کوشش به کوو چې په هغې باندې به خبرې کړو. د دې خاورې، د پښتني خاورې یا افغان خاورې ډېرې شتمنې دي او هغه په مختلفو رنګونو کې دي، مختلفو شکلونو کې دي. نن به یو داسې شخصیت په اړه باندې چې چا یو زیار ویستلی دی هغه باندې څه معلومات را جمع کړي دي. او رښتیا خبره دا ده که د پښتنو په تاریخ کې باچا خان څوک د دین نه د دې تاریخ نه وباسي نو د جنګونو تاریخ پاتې کیږي. دا ټیک ده، دغه په خپل یو هیستري ده. خو یو دومره هغه همجهت ټکی ورته دی په هغه کې وایي چې لکه یو دومره په یو داسې شخصیت چې په هغه کې څه ډېر دغه رنګونه ډېر دي نو هغه بیا باچا خان دی. او د باچا خان دغه نه د پښتنو د تاریخ نه، د دوی د خاورې نه، د دوی د امن سره تړلې، د دوی د سیاست سره تړلې ډېرو بخې د هغه نوم دی. ټوله دنیا یې مني، په ټوله دنیا کې په هغه باندې په یو ځای کې بل ځای کې یو ژبه او بله ژبه تحقیق پرې وشو، پی ایچ ډیز پرې وشول. ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب هم یوه هڅه کړې ده او په باچا خان باندې د دې کتابونه خپل خډیر دي. خو په باچا خان باندې دوی د مولانا محمد اسماعیل صاحب زبیح چې د هغوی څه معلومات هغوی جمع کړي دي، بیا دوی په هغې باندې خپل نور مخکې تحقیق کړی دی. او هغه کتاب چې دی چاپ شوی دی هغه مفکوری چاپ کړی دی، مفکوره ځان له دغلته اوس یوه اداره ده. پښتانه د خبر دي که نه دي خبر نو په دغه مفکوره کې سي دي، د هغې مفکوري هم مشر راسره دی، خلک یې راسره دي، بلکې دا به ووایو په هغې به هم خبره وکړو. خو ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب چې دا کوم بادشاه خان بھارت میں مطلب اس په د دوی نه پښتنې کوو، ما په خپله دا کتاب نه دی ویلی. خو دغه شان ته د ملګرو نوم سلیکټ ډېر چې واورېدل او دوی به خبرې کوي مونږ به یې اورو، مونږ ته به پته ولګي په دې کتاب کې څه دي، کم وخت دی او د دې څه معنا چې باچا خان په هند کې بوردو کې معنا دا ده که نه چې باچا خان بھارت میں. ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب تاسو د زیار په اړه باندې مونږ دیو هم ویاړو چې تاسو ته مونږ هغه بلنه درکړه او تاسو راته خاو کړل وخت مونږ کو ډیره مننه. ستړي مشي
تاسو، ستړي مشي یو ټولو اوریدونکو ته سلامونه احترامات او خوشاله یم چې نن نه خبرونه کې د دې خطه په یو ډیر عظیم شخصیت باندې داغه په یو سفر باندې خبره وکول لګی آیو. دا سیدا د روز لالا چې دا کتاب څنګه تاسو ویل
ډاکټر سیب، ډاکټر سیب، ډاکټر سیب یو کو بخای دی یو بخای ګرانډونکو ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب چې دی یو استاد دی، ډاکټر دی په ایڈوارډز کالج په خور کې یو بخای. د دې سره زه غواړم چې صرف د ډول نور میلمانه هم دا غوښ پر غوښم ايته ستریم شروع یم ورسره د مفکوري ذکر مو وکړو او تاسو د کتاب ذکر چې وښینو تاسو دواړه یو بل سره ډیر نږدې شریک کاروم کوي د مفکوري یا د دغه کتاب د پیژندنې په نسبت نن سره حیات روغانی صاحب دی په خپل یو استاد پاتې دی. اوس هغه څه کوي په دې هم وخت په وخت خبرې کوو. خو حیات روغانی صاحب تاسو ته ستړي مشي او په خیر راغلی ویم. ستاسو د نور کار سره سره ستاسو په یو کتاب ننزک باندې به یو ځل بیا خیری پوره خپرونه کوم، او ځکه د ننزک ستونزې کمیږي نه زیاتیږي. ننزک څوک دی؟ پښتنو ته به دا هم ووایو چې زموږ نن موضوع بدله ده، خو پښتانه زه په دې کې ساتل غواړم چې او په دې به مونږ خبرې کوو که خیر وي. ننزک څوک دی؟ هغه بدبخته نرخزی دی چې نه په کور کې ځای شته او نه بیا په بر څوک پرېږدي، چېرته لاړ شي؟ اسمان ته والو څنګه؟ په دغه به خبرې کوو په بل وخت کې. نن په لوی شخصیت باندې په باچا خان باندې خبرې کوو، او روغانی صاحب په خپله هم په باچا خان مین دی، په باچا خان باندې ډېر کار کړی دی او کار کوي. سچوي روغانی صاحب سره سره زمونږ بل اوس چې اوس زمونږ دی پېژندلی نوم دی، که زه ورته میلمه ویم نو اسې خپل ځان هم راته دغه کېږي. خو دې میلمه په دی چې نور ټول دا چې څومره سرویسز دي، که بی بی سي ده، که د وایس آف جرمني ده، فرانس ده، دغه شان نور هغې خپل میلمنو ته پیسې ورکوي. امریکا چې کومه ده نه ورکوي، د دوی دا پالیسي ده. خو ډاکټر صاحب دغه ځان ته نه ده ودرولې. ډاکټر صاحب ته هر وخت چې کله مو ویلي تیار بې پیسو ویډیا پښتنو، او هغې وجه هم دغه ده چې بس هغه غواړي چې د دې سره څه دي به ور ورسېږي. خپل یو استاذ دی، د اندازه جب یو استاذ دی، خو مین خو په پښتنو دی، په دغه خاوره پوه دی. نو ډاکټر ګلزار جلال یوسفزی صاحب تاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلی.
ډېره مننه باروس خان تاسو ته، ډاکټر سمیع الدین ارمان، او د مفکورې روحي رفا ښاغلی حیات روغانی صاحب، ناهید سحر، او بیا ټول ګران اورېدونکي څومره چې زمونږ غږ زمونږ آواز اوري ټولو ته دعا او سلامونه.
ما ته به پکې ویلو زه هم ستاسو غږ اورم، خو زه خیر ما په خپل ځان ته وعلیکم السلام
او په تیره تیره خاص کر باروز خان ته په دواړه لږ سلام.
اوس راځو بس ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب ته. سمیع الدین ارمان صاحب مایک تاسو په حواله.
ښه، ډېره مننه. څنګه چې تاسو په شروع کې وویل چې مونږ نن د یو کتاب په باره کې خبره کوو، راغې کتاب نوم دی بادشاہ خان بهارت میں، او بنیادی طور دا د بادشاہ خان چې پښتانه ورته بادشاہ خان وایي، په اردو کې بادشاہ خان وایي لیکيږي یا په انګریزي کې، نو دا د هغه د یو سفر یادښتونه دي. او دا سفر داسې شوو چې په هندوستان کې په مختلفو وختونو کې مختلف ځایونو کې مذهبي فسادات او دنګې وغیرہ هغه به جوړېدلې، او هغه به ډېر زیات تاوانونه، هنګامې او دا قسم فسادات او دا سیزونه به جوړ شو. نو په کال 1989 کې یو کم اویایم کې په گجرات په خار کې چې داغه احمد آباد نوم دی، او دا یو ډیر غټ خار دی هلته کې، په دې کې د مسلمانانو او د هندوانو ترمنځ فسادات شروع شو. او د دې فساداتو د شروع کېدو داسې وړې وړې خبرې وې، خو دا هغه په شا باندې نور لاملونه هم موجود وو. ابتدایي د دې داسې شوي وې چې یاره د مذهبي تقدساتو په باره کې چې کله د انسان ذهن ډیر زیات کلیر نه وي، نو بیا د وړو خبرو نه غټې غټې خبرې جوړې شي، او د هغې نه غلط فهمیانې جوړې شي. نو داسې شوي وه چې یوه غوا چې هغه د هندو مت یو مقدس ځناور دی، نو هغې یو مسلمان په خکر باندې وهلې، او بیا به هغې د هغې نه څه خلاصې ملاسي کړې، په هغې کې هغې نه یو مذهبي شخړه ویل خطه جوړه شوې ده. بیا دغه رنګې یو بل کس چې کوم دی مسلمان، هغه چرته تعلیم علی به غورځولي، په هغې کې به دوی د هندو مت مذهبي کتاب و هغه غورځېدلی دی. داسې قسم سیزونه واړه واړه داغې نه ببل ها غټ غټ فسادات جوړ شو. بیا به پاغې کې سیاسي چې کوم سټیک هولډرز دي هغوی به راغله. نو د دې یو ډېر غټ تاریخ دی. بهرحال زه په لنډو سره دا وایم چې په 1989 کې دا فسادات دې ځای ته راورسېد چې په دې کې 50,000 کورونه وران شو، په دې کې د 10,000 نه زیات خلک مړه شو. او دا فساد داسې و چې د هغه وخت حکومت له هیڅ چل نه ورتللو چې د مسلمانان او هندوان مونږ په چا باندې راټول کو، د دې منځ له څوک راولو چې دا اور چې کوم دی لږ تم شي لږ ودرېږي. نو په دغه ټیم کې په هندوستان کې دغلته د کانګرس د ډله چې وه دا په 200 کې هم تقسیم شوی وه، اندرا ګاندھی سره خپل چې د احمد آباد کوم خلکو نو هغه د دې دویمه ډله جوړه کړې وه. کانګرس آرګنایزیشن به یو ته وی او بل ته وی کانګرس اندرا ویل. خو بهرحال د دې د دواړو په سلا باندې چې دا محال یو باچا خان داسې شخصیت دی چې هغه د دې فساداتو د ودرولو کې یو مهم کردار ادا کولی شي. نو باچا خان ته دعوت راځي او باچا خان هندوستان ته روانیږي. او دا روانگی هندوستان ته د باچا خان تقریبا 22 کلونه بعد دا سفر وی. په دې منځ کې دا دومره راغلی وی
د پاکستان او هندوستان ته بیلیدو.
جی بالکل بالکل. نو دا یو په دې سفر کې چې کله باچا خان الته رسیږي دا یو ډیر داسې سفر دی چې د هغې تفصیلات چې کوم دي نو هغه پاکستان ته د سیاسي وجوهاتو په بنا باندې او څه مخالفینو وجوهاتو په بنا باندې نه دي را رسېدلې. یا که رسېدلې دي نو د هغې شکل مسخ کړی شوی دی، یا هغې ته د پروپیګنډې یا د سیاسي مخالفت په ضمن کې ډیر زیات غټ تاوان رسولی شوی دی. خو حقیقت دا دی چې کله باچا خان هندوستان ته روانیږي سره د دې چې هلته کې کانګرس په دوو حصو کې هم تقسیم شوی دی او باچا خان هلته ځي، نو د پاکستان خلک هم په دې باندې ناراضه دي. سیاسي مخالفین مختلف پروپیګنډې کوي. د افغانستان چې کوم خلک دي هغه هم په دې ناراضه دي. خو د دې باوجود باچا خان د انسانیت د خیر دپاره تمامی سیاسی چې کوم مفاهمتونه دي هغه یو وړخته اګدی او زی د غتا هندوستان ته رسیږي. کله چې د هندوستان ته لاړ شي نو د د یو ډیر دا د دریو میاشتو سفر وی، خو یو ډیر ناشنا قسم تفصیلات په دې سفر کې مخه ترازی. د دې چې کله د پټنې نه تر د بهار پورې زینو په زرګونو خلک د مخې ته راځي چې په هغه کې سړی او ښځې او ماشومان او هندوان او عیسایان او مسلمانان دا ټول د باچا خان دیدن ته راوځي. او هلته کې اشتهارات چاپ کیږي چې یاره د بنارس نه واخله تر دلی پورې او تر بهار پورې دی فری ټرین وچلولی شي چې یاره مونږه د باچا خان دیدار وکړو. او دا اشتهارات چاپ کیږي چې باچا خان دې کم از کم په هندوستان کې یو کال تیر کی چې دا تمامی څومره شخړې دي او مذهبي منافرت دی فرقواریت دی دا به چې کوم دی نو د دې د وجې نه ختم شي. ګنې د دې بل علاج او بل عمل هغه زمونږ سره نشته دی. دا یو سفر چې دی په دې دوران کې مولانا اسماعیل زبی صاحب چې هغه بنیادی طور د مسلم لیگ غړی دی او د جناح صاحب راه راست دی او دا سړی چې دی هندوستانی دی، په ګوالیار کې پیدا شوی دی، په کانپور کې ژوند تیر کړی دی. او د 1970 او شپک 70 په انتخاباتو کې د مسلم لیگ د پاره دومره غټ غټ التکی مهمات چلولې وی چې دی بیا په هندستان باندې بند کړی شوی دی او دی مهاجر شوی دی دی اړختنو دی کراچۍ ته راغلی دی او دلته بیا دی د مسلم لیگ په صفه اول په خلکو کې چې کم دی نو شمار وو دا سړی چې دی د ډیر زیات کتابونه لیکلي دي عالم فاضل سړی دی بلا اخبارونه یې چلولي دي مولانا اسماعیل زبی صاحب د مور چې کله مړه شوه نو عموم دی هندوستان ته نو لیګلی شوی خو داسې یو اجازت نو ورکړی شوی خو داسې یو ترتیب جوړ شو چې کله په دې 1909 کې باچا خان الته دی په دې دورانیه کې دته د خپل مور په قبر باندې د حاضرې دوه ویزه ملو شو او دا سړی هم احمد آباد او کانپور ته لاړ چې کله دی الته لاړ نو د باچا خان حوالی سره الته کې چې وکاته نو دری چې د چا ملمو د هغه سړي نومو مولانا اسحاق علمی او دا بنیادی طور الته کې د کانګرس مخالفین او دا سړی په خپل هم د کانګرس مخالف دی اوس د خون خبره دادا چې مسلم لیگ چې هغه الته کې د کانګرس خلاف دی باچا خان د کانګرس په وینا الته تللی دی او دا سړی د دې په باره کې دلته کې دا یو خبره هم شروع شوې وا چې یاره دا دی قیوم خان چې کوم لیگی سیدا یا د دیزی چې کوم د باچا خان مخالفین دي هغه دی د یو قسم جاسوسي د پاره لیگل دی چې الته د کوم کموت معلوم کی او هغه بیا مطلب دا د مخې ته راوړي خو عجیبه خبره دادا چې الته کې د سیاست جدید مالک هغه هم د باچا خان متعلق چې کوم حقایق ویني دغه رنگی دا مولانا اسماعیل زبی په خپل چې کوم حقایق ویني نو دی هغه په یو کتاب کې راټولی او هغه چې د هغه ځای کې باچا خان په دغه دریو میاشتو کې مختلفو خارونو ته تللی دی جامع ملیه دلی ته تللی دی دریو ورځې روژه نیولې ده خلکو ته یې جولې غوړولې دي او د ګاندی په حق کې چې کوم د 1,00,000 خلکو یو مارچ شوی او هغه تر غلې دی د اختر مونځ په یو مدرسه کې کړه دی د تمام سفرونو کې شلو پینځشتو خارونو کې چې کله دی ګرځېدلې دی او د هندستان اخبارونو د تا کم کم کوریج ور کړه دی هغه هم د باچا خان په لفظونو کې دغه مولانا اسماعیل زبی صاحب او د دغه بل ملګری چې کوم الته کې دی د کانګرس مخالف مولانا اسحاق علمی صاحب دی ادارا ټول کړی دی او بیا په 1909 کې دا پدی کتاب چاپ کو پدی نوم باندې چې بادشاہ خان بھارت میں او پاغه کې د تمامی تفصیلات راوړل او چې کوم پروپاګاندا روانې وې دی هغه یو قسم سدې باب وکړه خود دا کتاب بیا پدی من منسکی لکه مطلب غیب شوی وو ځکه چې د دې کتاب سره دلته کې چې کومې خبرې شروع کېدې په هغه ټیم کې لکه انعام دورانی بتل خوشیری او کالم لیکلو په جنگ کې هغه چې د باچا خان په حق کې کالم ولیکلو په هغه باندې فتوی ولګي دی بیا د دې کتاب حواله ورکا دغه رنګ نور ډیر سیزونه او خبرال دا کتاب ناپید وو د دې د اهمیت اندازه د دین هم لګی دی شي چې د دې کتاب چې کما د پښتو ژباړه دا اغا خان عبدالولی خان خپل سلور جلد کتاب چې کم دی خدایي خدمتګاری باچا خان او خدایي خدمتګاری داغه په اخیری جلد کې د دې ټول خلاصه چې کم داغه په پښتو کې ورکړی دا او شاه جهان صابر اغه کړی دا او ولی خان په خپل کتاب کې اغه شامل کړی دا خود دی اوریجنل کتاب چې کوم وو نو دا غیب وو او په مارکیټ کې نو دا دی مشهور باچا خان خدایي خدمتگار فضل الرحیم ساکی صاحب په کتابخانه کې مونږ له پلاس راغی بیا مونږ په هغه باندې مختلف تحقیقاتو کوو هغه ټیم چې په ڈاکا کې په بنگال کې په هندستان کې د دې سفر په حواله باندې نور کم سپلیمنٹس او زمینی وو هغه مو د دې سره یو ځای کې او بیا مو دا کتاب مخې ته راوستو او د دې په ذریعہ باندې دا یو سوال مو هم راوستو چې څنګه د باچا خان په دې ګلوبل ویلیج کې د دې دریو میاشتو الته کې چې کوم د سفرونه کړی دي هغه پوره تفصیلات نشته دا چې باچا خان په مصر کې ډیر ټایم تیر کړی دی هغه سفرونه نشته مونږ سره یادښتونه په هندستان کې هغه ټول محفوظ دي په دې سفر کې باچا خان د ډیر شو نه زیاتې سپاسنامې پیښې وی دي د هغه ریکارډ نشته دی دغه رنگی د مصر د سفر نشته دغه رنگی د لندن د سفر نشته د فلسطین د سفر تفصیلی چې کوم سیزونه دی هغه زموږ سره نشته نو دا یو کوشش مونږ مخه ته راوسته دی چې یرا د باچا خان د دا کیسم سفرونو نه د هغه د سیاسي ویژن او د هغه د انساني معیارونو چې کوم کدو کاټو باید چې هغه د باچا خان سره تړلی سیډن کاران ادارې او دغه مینان هغه مخې ته د سفرونه
اوس
په نور زیات نوی انداز راوړي
ډاکټر صاحب پدې نورې خبرې کو او یو ورځ باندې ما بخلو د مې وروسته راځو زمونږ د نور دومن مان هم را سره خاموش خاموش دي اغې نه به هم خبرې اورو چې تاسو کو زیار وستل دي خو د دې د نظر هم تیر شوی دی دی په سوې لغواړي او د دې خپل څه نظر دی څه نور پکار دی دا شانته به په دې خبرې کو خو ورا شند مخلو ګران ودن کو تاسو څنګه ته زمو را سره اوسئ د وړې شند مې ورستو ګران او قدمونو ورډن کو زړه بیا په خیر تاسو د ډاکټر سمیودین ارمان صاحب خبرې واورې دي چې په دې کتاب کې دی اساس مخترا و ست چالي کلی دي او سپه کې بیا دوی نور شامل کړی دي ورزيات کړی دي دا وایو په دغه سپه کې لا پاتې دي په کتاب کې هم لکه د دې چې څومره په تفصیل سره دا ذکر وکړو باچا خان هم دغه خبره ده چې باچا خان شخصیت داسې دی چې هغه احاطه کول ټیک ته دا به د عقیدت خبره هم وي خو رښتیا خبره ده دا حقیقت او دا چې ګلزار جلال یوسفزی صاحب هغه یو لیکوال هغه د تحقیق کوونکی دی ډاوډ سعید غالبا دا هغه ذکر اکثر کوي چې او حقیقت کنه عقیدت ته باچا خان د دواړه د سیخکر چې تړلی دي عقیدت په دې چې دا غو سپیزل کې ده دا غو د دومره اوږده مبارزه د چا لپاره ولې نو د پښتون لپاره د افغان لپاره خو د انسان لپاره تاسو ووریدل احمد آباد ته ولته د هندستان په بلنه د هندو مسلمان قصه روانه و روانه ده دا څنګه جوړ شو دا هم د تاریخ برخه ده چا جوړ کړه دا هم د تاریخ برخه ده په نتیجه کې څه وشول دا هم تاریخ تران مخې ته راوړي خو ورسن دما اخلو د دمیر سترازو تاسو راوځي
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
د مې وروستو ګران اردوونکو اوس ورځو د کتاب په اړه باندې نور نظر مخلو حیات روغانی صاحب د مفکوري څنګه چې ډاکټر ګلزار جلال صاحب وی روغی روان او دغه مفکوره کې هم د دی خپل هم دغه شان ملګری چې په خپل جبا په خپل کلتور په دغه خوره په کار کې د دې کار د کتابونو چاپولو دی د کتابونو د چاپولو سره سره دی دا غي برخم ده حیات روغانی صاحب په خپل ډیر کار کړی دی کار کوي ما هم په اول کې په خپل خبرو کې ویلو خو اوس ورځو د روغانی صاحب نه د دې کتاب په اړه باندې بیا د باچا خان په اړه باندې څه کوي ډاکټر سمیودین نارمان صاحب په خپل خبرو کې ویل چې باچا خان ته خلک
قطارونو کې ولاړ او بیا به غوښتنې کولې چې د دوی لپاره دی یعنی مفت ټرین اوسه ویډیا به پیسو چې اریل تورس چرته تواجه وینا کوي خو په دې تصویرونو کې موږ لري د باچا خان خپل هم په هندستان کې خلکو دا نور اندرا ګاندی وته په هغه باندې رجال نه کوزیږي هغه وته داسې پرنام وي غالبا چې هغه ورته کړی دی باچا خان دغه په سر باندې ملاس دی عبدالدی سی وو وخت مې لیده د ظاهر شاه باچا ظاهر شاه د افغانستان هغه باچا خان ته داسې په دغه کې ولاړ دی سردار داود هم دی داود خان او باچا خان بس هغه یو دی یو داسې تن چې لکه یو خپل کور کې مشر یي او تم داسې دی دغه بس دغه د شخصیت وایو خو زه مایک سپارم دغه ته زمانه خبره وګدي حیات روغانی سکتا
تاسو ډېر مهمه ده او دی ولې کې دي کتابونو د چاپ کولو یو روایت دی او د زړو کتابونو او هغه اکثر داسي چې داسي د لټون سمون یو تکلف وي مطلب یو کتاب چې هغه یا چاپ شوی نه یا چاپ شوی په خوا کله کې راوخلي خپل نوم پولی کی وي مې د ټون کله د مې سمون کله دی او چاپ یې سمودین ارمان سي په دې کتاب باندې د څلور سيزو د کړی دی او هغه یو خبر خو زه په دغه دی ما په دې انیر باندې او ما د دې وی چې دا کتاب کومه نوسته ضروره خو په دې کې دا سړی دی د خبره ته دې نوم ته پام کی هغه په خندا شو خو هغه په مې سره تقریبا نرمه نه کاری ونیم به تیر شو ځا
بالکل
دا څه به تیر شو نو دې چې کله غلي کړو نو ټول به هغه سيزو نه راغلو دوه سيزو نه دوه کړل یو خو د دې کتاب چې کومه مطالعه وایو خو هغه خپل بل دا څه ونه کړ چې زه یو کتاب راوخلم دا ټول او یا مخه جوړېدل 15 پیته خو چې چاپ شو نو سی ونیم تل مخه چاپ شو نو دا غو ته دا و چې دا و
تر اوسه هغه ورکی روغانی سي نو مخه تاسو خبره زه پرې کوم خبره خپل خبره یې وروي مو خدا زمون سره څنګه په بوزو کې وب تیرې کړې چې تاسو یو بل ته چې هغه نوم نوم ولې تاریخ پښتنو ته نه ښایي څنګه
ما خو یې کومه په بوزو کې وب تیرې نه کړې و کې تاسو به څه هو تی اصول کړې چې څه خبرې کوو نه
چې ام ا خدا
زما تاسو دې غوښته
زموږ چې کوم خبره زمون دا اوریدونکو ته ریچ
نه خپلې نه نه اړین نه ده نه نه چې دا شي نه زه خدای نه کړې ما ښه زه غوښم خورم
سم ده
ها ها خدي نو اغه پښتانه متل کې یو خلک ماته خدای خو خبره ده خو ما د دې په سره یادو ارمان سي په دې کې یو کار دا کړی دی به روز دا چې کوم په وخت د هندستان د اخبارونو ټوټې وي هغه خو راوغستلې په کتاب کې چاپ کېدل ته کې خو دي و سره چې د دې د اخبارونو کوم راي و چې باچا خان غدار دی یا د 200 کروڑ روپې د پښتونستان د لپاره تر لاسه کیږي یا څه کیږي اغه ټول حقایق او کوایف راوغه سره د دې په دې کتاب کې خوندي کړ په یو ډیره پراخه او بشپړه مقدمه کې بیا د کومې تفسیرې په دې باندې شوی د جنگ اخبار یو لیکوالو چې هغه په دې باندې د اخبار نو د شوکاز دوټه سمول شو چې دا تاسو نه لګدا د دې کلی دی نو هغه ته عسكر علي شاه تقریبا احمد دا عسكر علي شاه نو هغه بیا بل کلمې کړې چې ورور تاسو به ما سره راځي دا ته ویل دي د پاکستان ته چې ما په سینه باندې سي دا خو د تاسو خپل سره دی د تل او د لیکري د کتاب باندې په خبره کړل نو یو دا چې زونه مطلب دغه کې چې وی عربی کې دی اذر ساید اف د پکچر نو هغه مرته راغست دی یو خور تاریخ دی دیم څنګه چې تاسو زموږ خطر علي لکه مثلا په دې کتاب کې دا خبره شوې ده چې د شاتینه کې تل نخوا کله چې درابندنه ټګور جوړ کړی جامعه وا دا هغه دی دا باچا خان ته د اعزازي ډیګري ورکولو خواسته یو او باچا خان هغه نمازرت کړو وایي چې زه خوري خدمتګار یم ما په دې شو شاشین کې من خلوي
واه ښه
بیا د ارمان سي بيو بل کمال دادي زه خبر مخبوزم
ابا وا وا
ښه یو بل کمال بیا دادي چې بیا د دې تقریبا د دغه سازمان امتیاز چې د غنی خان تم ژباړه کړې ده د پیل په بابلو کې هغه کې هغه ویل کړو چې په 1923 کې باچا خان شاتینه کې تم تللی او هغه په اکتوبر نومبر خو ده چې دغه خو شا تاریخ کې زکه چې دا دي چې ټول کوم راځي چې په دې دغه کې د باچا خان باندې اسیده مجاهده ده هغه نو دا هغه چې کوم سورس فایل هغه پیدا شو او هغه د واقعي په دې کتاب کې ریکارد ده ارمان سي دي بغا د سيزونو هم کته راول ټول واقعي ریکارد د څنګه باچا خان ته له د تیمور خلا از بیا دي غنی خان چې کوم دغه کړو داغه تاریخ خود دې دې چې هغه یو دیرشم اگست او دام بگی ویلی شو چې تیمور لا بسوک لاله ده نو هغه د با شادینه کې تن تکل خودی باچا خان د پارا تیمور په خپل باندې دغه تراغله او د ریل سټیشن تراغله او دا هم انتظار یې کو نو دا څه څنګه سيزونه په کوم مخه تراغلي دي بل چې مو د کوم د شلن د پارالار په نسل کېږي ارمان سي په باندې خبر او کړل دا ارمان سي د باچا خان جون چې کوم دی هغه څلور برخه جون دی یو دا هغه د کورکری جون دی یو چې هغه په جیرونی کې کوم تیر کړی دی یو چې هغه په هندستان کې تیر کړی دی یو چې هغه په افغانستان کې تیر کړی دی د دې څلور برخې ژوند د دې دراسپړلو په دې د پویډولو لپاره د مخکې زموږ پلان او چې موږ دا یې وکړو شو د ډاکټر سفین مننه دا په دې جیل په دې قیدونو باندې په تلاوتو یو کار کړی دی ډېر تفصیلي کار کړی خو دا چې نقطې چې کوم ارمان سي دوی وستلې دا ډېر زیات شاندار وی دی خو د پاکستان ټول پروپاګاندا وو جره مخکبل دا پروپاګاندا د اوسه پورې د خلکو په ذهن کې لا مو سره خلک را دي چې خبره را سره کوي کدي باندې غږیږي را سره دا وی دا وی چې او ډېر زیات د غږی کم دی دا غلط فهمي چې کومه د پاکستان اردو اخبارونو کړلې وی هغه دې کتاب اورې بلي وی ورغلی نیو په کې دا مخه دراغه زماده پاره ما یو تقریبا دوه دوی میاشتې مخکې دا خبره کړې و چې د سیاست د احتجاج کم ساينس دی کم مطلب د احتجاج ساينس دی کنه هغه د سیاست نه ارشوې دی دا د تور یادول غواړي نو هغه باندې موږ دا کتاب راغله مو ولیدل کړي چې باچا خان په دغه خار کې کوس شي نو په ایرپورټ ورته خلک ولالي ورته وایي چې باچا خان ته بوسه کې نو باچا خان ورته وایي چې د ټول نن دغه په ځکه چې ما احتجاج تا یو ورځ ورته ونی ته نو خلک ورته وایي چې تاسو حد د حکومت تر طرفه کې دبا او دا او دا او دا هغه ورته وایي ورته بده کې نه ما زه هغه مرده دې کې حالات سمول لا نو دغه ورځ بده دا روزي نه سمول ته پکې نه هغه ورته وایي چې په تل چینج منټ وو کنه نو دې چې کوم دې کې پریس کانفرنس کې دې په خځه باندې احتجاج وکړي او په درې مورځ باندې د مولانا اسماعیل زبی روایت وروړي دی د اخبار یو رپورټ وروړي دی په درې مورځ باندې په هغه خر کې د مسلمانانو خپل اتي پلان دي خپل ځانونه پلان دي د کومه باندې کنه د مسلمانانو اتي باندې وروړي هغه اتي هغه پلان دي نو دا دی احتجاج او دغه ویوم سره د دې په باندې په پوهه کې مرسته کوي بل دا کتاب چې کوم دی دا دی باچا خان چې کوم دی جرأت دی سیاسي تاسو که دغه مودې ته وګورئ د ارمان سره په خپل فکر کې لیکلي تاسو که دغه مودې ته وګورئ نو دا داسې مودې ده چې یو خو د پښتونستان د پروپاګاندا ډېره زیاته ده بلکې ولی خان چې کوم دی هغه د سیاست غوښتو ته ولاړ دی په دې حالاتو کې بدن راضي او باچا خان دا فیصله چې جزو زم هندستان کا کدي ظالم کې ذره ذره هم مفاهمت او منافقت وي دې بنو ته لیک که ذره هم دې مفاهمت او منافقت وي دې په دې ته دغه کړی نو تابع نه وکړي دې پاتې شي چې هر دغه کې سیاست باندې بد اثر ورځيږي او د دغه باچا خان چې د کوم د اخبارو کې چې د چیرې اته کول ورته ورته دي او د دې بزګر د مدرسانو برابرۍ د جدوجهد کوي هغه واقعي په دې دغه کې کېر دی چې بچا خلګې د برکم تنظیم کړو هغه وضعیت خر خبره ارمان سره کولی شي نو زما په خیال چې کوم روایت دی د پښتو کې د زو کتاب د چاپ کولو ارمان سره هغه کې یو نیمه بدعت کو یو نیمه لارې ته نشته او دا به د پښتو سره ترانو ځوانو لپاره پیغلو لپاره ډیر د لارښوونه دی
او اوس د دې په دې خبره کو چې کتاب اردو کې دی پورتو کې د پورتو کې پکار دي هم دا به مو خبره کو ډاکټر صاحب ته ورزو هغه را سره د ډیر وخت نه لې ډاکټر ګلزار جلالي سزي صاحب او
قربان
تاسو د دواړو خبرې واورې دي څنګه پکې ځین ته دا ورل چې د سمیدون ارمان صاحب د لیکنې چرته ګوره من د دومره مشکل الفاظ ما مته پکې د خپل د سکول هغه استادان راځي چې مونته به مشکل الفاظ بیا معنی خو خبرم دغه د چې د دې سره سره د هغه په کار باندې او زما اسی و هغه خوښو چې دا د خلوص کې کسته دغه چې کوم جب دې استعمالې دا ادب جب دا خو موږ خو کدا و د ادب نه لري یو ډیر نو کوشش به دا کوم چې زده کړو خو زما مطلب دغه هم دی چې جب سونه اسانه ورته ولیکل شي دغه هم تاسو غنای یو زه په تنقید نه کوم خو یو پښتنه په ضرور کوم ډاکټر ګلزار جلالی صاحب او په کتاب باندې چې سوای تاسو هغه خپل خبره مو
ډیر مننه بارو خان سمیع الدین ارمان چې کله لیکي کنه نو یو خدا دې چې د هر یو لیکوال د خپل یو رنگي د خپل یو مزاجي او بل دې ته موږ سټایل وایو کنه دا خپل سټایل نو هغه سټایل چې دی هغه بیا په خپل نظریه باندې یا په خپل دلیل باندې هغه مضبوطی دا یو وشتما سده چې دا نو دا د دلیل سده دا او یا دا سیړنه یا د ریسرچ سده دا د دې نه علاوه درې خبره نشته دی کې نه زور کیږي او نو دروغ چلیږي او نه هغه دروغ چې دی هغه دغه سروایول کیږي هغه پاتې کیږي نو د سمره د ډاکټر سمیع الدین ارمان سمره کتابونه چې زمونږ په مخه راځي نو یو خدای دې چې دغه خپل خپل رنگ دی او دغه خپل خپل سټایل یا مونږ ته مینر اف ایکسپریشن وایو بیا په خصوصي توګه باندې چې کم دا موجوده کتاب دی چې نن به مونږ خبره ترې کوو نو دا د وخت ضرورت دی او ډېر کم خلک دا سدي زمونږ په پښتنو کې اوسه پورې مونږ ته چې کم څه خودلې شوې دي نو په هغه کې جذباتیت زیات دی او حقیقت کې کم دی یا چې کوم یو سیریس اپروچ دی چې هغه یو سړی یو خبر وکړي هغه په دلیل باندې وکړي هغه په ثبوت باندې وکړي هغه په د کتابونو پر رڼا کې وکړي د حقایقو پر رڼا کې وکړي نو نور کوم چې کتابونه دي دا غي خپل خپل رنگونه دي خدا کتاب کې دي دا مطلب دا دی چې دا د یو شخصیت خو ټیک د شخصیت دی کړ دی خدا دې فائدہ چې دا نو هغه ټول موږ چې وته کم کمیونټي وایو کنه نو هغه ټول کمیونټي دا بل دا چې دا د خلکو ان کانشسلی په غیر شعوري توګه باندې دا جواب دی کم خلکو چې بے ځای تورونه لګولیو کم خلک چې تحقیق نه کوي کم خلک چې د تیرو مرګرتیا کوي دا د هغوی لپاره یو جواب دی او موږ وایو چې څومره ډېر داسې کسانی چې هغه داسې لیک او داسې کتابونه مینځته راوړي ما ته پته ده کتاب لیکل ګران کار دی بیا د هغې چاپ کول بیل ګران کار دی بیا د هغې پالل بیل ګران کار دی خو دا اوس یو خو مونږ سره شکر دی دا مفکوره راغله نو دا که مونږ کتاب نه هم چاپ کوو نو یو ډاډ خو زمونږ دی که نه که چې ته کتاب چاپ کوي څوک نه ده مفکوره شته دی یو او دویمه خبره دا ده چې هر یو ادارې سره یو ادارې هغې خو سره خو صرف تجارت تړلی که نه یا سوداګري تړلی بعض ادارو سره چې هغه ټیک ده هغه د سوداګرۍ یا هغه د ګټې وټې ادارې خو هغې سره نظریه هم تړلي هغې سره یو مقصد یو مشن هم تړلي نو هغه لیکوال یو چا سره د جذباتیت اظهاري او مینه کولي هغې له دم خدای پاک عوض ورکړي ځکه هغوی هم ټیکي خو په دې وخت کې په موجوده وخت کې د دلیل نه بغیر د تحقیق نه بغیر او د ثبوت نه بغیر خبره کول چې دا نو دا ځان له دوکه ورکول دي اوس دا کتاب چې دی ټیک ده دا موجودو خو تر څو پورې چې یو څیز رسېدلی نه لکه ستاسو خپرونه ده یا یو اخبار دی اخبار تاسو ته پته ده چې کله د چا پکې مخالف د حکومت خاص کر پکې څه بیان نو په هغه ورځ باندې هغه اخبار هغه د هاکر نه اوچت نه شي اړو یا هاکر ته وایي چې دا به نه وړی او دا تاسو پته ده دا تجربه دلته ډېر داسې چېدل شوي دي چې کله داسې یو په کوم ورځ باندې اخبار کې یو داسې خبر راغلی دی چې هغه د پالیسی نو بیا غاړو لار ونه رسی هغه د هاکر نه اړو بار نه نشي. دا کتابونه خو ټیک د پراته وو خو دا اوس میدان ته رالو. نو د دې نه علاوه ډاکټر سمیع الدین ارمان چې کوم کتاب لیکلې دی باتیں ہمارے باچا خان کی، نو کاغه ترجمه دا کاغه سمونه دا کپاغه باندې مقدمه لیکلله. د ټولنه لوی خبره دا ده چې دا کتاب د خلکو لاس تور رسیدو، دا دلیل د خلکو لاس تور رسیدو. اوس چې څوک خبره کوي نو هغه په دلیل کوي، او دلیل چې دی نو هغه د دې کتاب ریفرنس دی، او دا ریفرنس دې نو منګه سره ډیر زیات ضروری نن سبا. ما که هر ځای کې منګه خبره کوم نو هغه چې په دلیل باندې کیږي، او زمنګ په پښتنو کې دا بس قسمتي ده چې د ریسرچ یا د تحقیق یا د څېړنې کار چې دا ډیر کمزور دي. اول خو شته نه، او شته نو بیا کمزور دي. نو منګه کې چې حقيقي او هغه کسي دلیل علي پیدا کیږي یا څېړنه علي کیږي، سړی وته کینی. چونکه سمیع الدین ارمان یو ډیډیکیټډ سړی دی چې هغه یو کار ته کینی نو بیا هغه ته کینی، نو په دې او ریسرچ دې نه بغیر کیږم نه چې تر څو پورې خلکو ته ځان فیضل بینی ځان وته نیولې نی. نو بهرحال دا نور خپل مطلب اخلي. قدما اخیری خبر ادا شولا چې دا هغه دلیل اوس مخه لراغي چې ک سمیع الدین ارمان یوی نو دا کتاب چې دی چې کوم ځای کې، نو دا کتاب به هر ځای کې هغه پریزنټیشن او پریزنټیشن کوي.
دلته به وړه شر نموالو، او دا نور وخت چې دا سره سونه پاتې دی کې به کوشش وکړو چې ډاکټر سمیع الدین ارمان سم نه کوم واورو، او دا روغانی سیب ته هم کپکې وخت ملاو شو خبوی، که تاسو ته پکې وخت ملاو شو هم به خوي، ځکه چې ډاکټر ارمان سره چې کله خبره کوي دومره خوږه وي، دومره په تفصیل سره وي. پوښتنه مې هم ترې کړې ده په دې مشکل الفاظ، هغې هم راته څه وي. خو ولا شنډه ما اخلو. ګرانو اوریدونکو، چرته ځای مو راسره اوسئ.
دا د وی او ای دی خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کواړې زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د دمې وروستو ګران اوریدونکو یو ځل بیا ستوري مشه. خو دا بس خوګم دی، دا ډیر فراخم دی، خور دی ډیر زیات. په دې باندې پښتانه د دغه خاورې خپل بچی لګیا دي تحقیق کوي، په خپل تاریخ باندې لګیا دي تحقیق کوي. څوک په مشرانو کې ښه دي، څوک په مشرانو کې بد دي، ولې ښه دي ولې بد دي. ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب، نو اوس تاسو کتاب باندې خبرې وشوي؟
جی بالکل. یو ہوستا سو سوال او هغه به هم ایڈریس کوم. بل د دې سفر په حوالہ باندې دوه درې خبرې نور هم ډېری ضروری دي چې هغه ز مخ ته راوستل غواړم. یو خدا وا چې په دې درې میاشتو سفر کې چې کله باچا خان د دې فسادات د ختمولو خپل کردار ادا کولو، نو پدی کې با مختلف خلکو چې اغا د هر رنگ نسل مذهب سره وو، اغې به بچا خان له پیسو تیلی راوړلې. نو یو ډیر غټ فند جوړ شو چې لکه اغه بچا خان ته ورکو چې یره مطلب دا ته استعمال کو ته به دا په صحیح عدل او انصاف سره استعمال کینو. اغه بچا خان دغه فند چې کم دی دی اغه د پاره پورا یو سیستمای شکل جوړ کو، او چې په دې فسادات کې کم کم ځای کې مذهبي شاعر ہوتا، مندرونو تا، مسجدونو تا، سکولونو تا، لار ہوتا، او دې ځایونو ته کم نقصان رسیدلو، نو د هغه باندې د لګولو تاکید وکړو. او د دین علاوه د مشومان سکولونه خصوصا د جینکو سکولونه چې هغه ته کم تاوان رسیدلی و نو دا فنډ په هغه ځایونو کې د استعمالولو یو تاکید وکړ او دای وویل چې دا فنډ به د دې مد نه بغیر په بل ځای کې هغه به نه لګیږي. دا یو ډیر غټ کردارو. دغه رنګي د هندوستان کې د هندوستان د ویش نه وړاندې په بهار کې یو ځل زلزلہ او سیلابونه او داسې قسم دغه شوی او تباہی راغلی و نو هلته کې د امدادي کاروایانې او امدادي سامان تقسیمولو لپاره هم باچا خان چې دی تللی و په بهار کې هغه د دوو میاشتو نه زیات تیم کیر کړو. په دغه سفر کې شورش کشمیری هم چې دی نو هغه شامل و او هغه چې هلته د باچا خان کم په دغه کار کې کم جذبه لیدلې و نو هغه ته بیا ډیر غټ خراج تحسین چې کم دی هغه پیش کړو. نو دغه د بهار د هندوستان د ویش نړوان دي چې کم سفر دی د هغه هم ډیر زیات تفصیلات چې کم دی هغه زموږ سره نشته باید هغه مخې ته هغه هم راشي. دغه رنګي یو ځل په افغانستان کې د ظاهر شاه په وخت کې د شیعه سنی فسادات چې کوم دی هغه مخې ته راځي او باچا خان چې دی په کابل کې دی نو دی دغه ته وایي ظاهر شاه ته وایي چې تما دې خلکو ته ور پریږي زه دې منځله ورځم دا مسله زه حل کوم ته نه خدا باچا چې دی یریږي دی وایي چې یاره نه باید بابا ته څه نقصان ونه رسیږي او څه تاوان ونه رسیږي او دا خو زما لپاره یو د ټول عمر دغه شي هغه نه پریږدي. خو د دې باوجود باچا خان دې مجبورۍ چې یاره دا زما خلک دي زما خاوره ده ما پیژنې زه څه داسې د بهر نه راغلی سړی نه یم ته ما دوی ته صرف ور پرېږي ده چې زه د دوی سره خبره کوم او دا شیعه سنی فسادات دا خبره دونه زیاته ګرانه نه ده دا زه حل کوی شم. بهرحال په ضد باندې باچا خان د دغه هزاراو پښتنو منځلزي او هغه سره کینی دواړه ځای خلک کینی او د پښتنو ته وایي چې دا حسین رضی الله عنه چې دی دا د کندهار پښتون نو او دا د غچی او د یزید چې او نو دا ستاسو د کابل چې کم دی نو د غنو فارسی باندې نو تاسو د خدای خاطر وکړئ دا یو سیاسي تاریخ دی په دې تاریخ کې تاسو خپل بچی خپل خاورا د خپل نسل باندې لګ رقم وکړئ او د کیسم سیزونو ته یو اصول د غوکۍ اپروچ وکي او هغه ته دا مثال ورکي دا چې کوم په افغانستان په هندستان په سفر کې دی کوي هندستان په سفر کې دی چې کله مسلمانانو ته لړ شي نو دی مسلمانانو ته وی چې یم مسلمانانو رونو زه خو هم مسلمان يم د هندوان خو زما خپل خولې زما لا سونه خولې او تاسو وایي چې مونږ وژنې نو دا څه مسله ده بیا چې کله هندوانو مخې ته ورشي نو هغوی ته وایي چې ستاسو خو په دنیا کې دا یو ملک دی د هندو شناخت د دې مسلمانانو خو نور په لسګونو ملکونه دي نو تاسو که فرض کا دې مسلمانانو سره داسې کردار کوئ نو تاسو د خپل هندو شناخت یو ډیر مسخ شکل مخې ته راوړئ یا هغه به هم په دې خبره باندې پوه شو نو دومره یو سلهجو شخصیت او یو سلهجو خبره هغه بدی مخې ته راوړله او دا په ټول سفرونو کې ډایرک بدی دا خبره کوله ما ته شفق صاحب دا خبره کوله ما په دې مقدمه کې لیکلې هم دا چې ما د مولانا ترخوی صاحب نه تاسو کو چیرې دا ذاکر حسین موجود او دا اندرا گاندی موجود او په دې هندستان غونټي جمهوریت ملک کې دا لوی لوی مشاهیر موجود نو د دې باچا خانل ته کې څه ټوک جوړې دو چې د دوه نغړو فسادادو د پاره دې بوتللو لکه د کې څه کمالو نو وی چې تر خوي سه ما د ډېر مختصر شانت خبره وکړه واغې دا وکړه چې په داسې قسم مسایلو باندې سیاستدانان تقریرونه کوي او سټیک هولډر خپل سیاست چمکاوي او په تودز مکه باندې هیڅ قدم نګدي دا یو باچا خان دی چې اغا په تودز مکه قدم ګدي او یو سیز حل کولو د پاره د خپل ټول اخلاص سره مخه ترازی کنه نو یقینا چې په دې سفرونو کې کاغه د افغانستان دی ک اغا د هندستان دی په دې کې یو ډیر غټ چکم دی ویژن اغا مخه ترازی بل یو خبر زده
دی کې مارا وړه دا هغه دادا چې دا کتاب اصل کې باچا خان بهارت مې د دین په خوا د ګاندیجی چې کوم سیکرټری او پیارې لال شاستری هغه یو کتاب لیکلې دی چې کله ګاندی د هندستان د ویش نړواندی پښتونخوا ته دوه ځل راغلی دی او هغه په پېښور په نوخار په جنوبی اضلاع په ټانک په کوهاټ په چارسدا په اوتمانزو کې کوم سفرونه تیر کړي دي او په هغه سفرونو کې بیا پیارې لال شاستری او دغه ګاندیجی چې د پښتنو په بابله باندې د نن ناشپېته بیا کاله مخکې کوم قسمه خبرې اترې کړې دي چې دا خلک په مذهبي حواله څومره میچور دي څومره بالغ دي په دې کې د مذهبي روادارې څومره غټ یو دغه موجود دی کاش چې دا زمونږ په خلکو کې هم موجود وي. لکه هغه یو مثال ورکړې دی چې زه په جنوبی اضلاعو کې په ټل پاړه چینار او په دغه علاقه کې پروژه کې وما پروژه کې به د ټولو د غرمې چولې به بندې وي خو پښتنو به په دې جګړه کوله چې مونږ به نن ګاندیجی ته د غرمې روټۍ به نن مونږ تیارو او بل به نن به مونږ تیارو. تاسو د دین اندازه ولګوئ چې په یوویشتمه پیړۍ کې د کاچې غونډې غټ ښار کې په 3 دسمبر کې یو بغټه بیکری کې څوک میری کرسمس په دی وجه نه لیکي چې مذهبي تشدد دومره ډیر دی او بل اړخته په ټل پاړه چینار کې ګاندیجی او د هغه سیکرټری پیارې لال شاستری دا لیکي چې د مذهبي روادارۍ دلته کې دا صورت حال دی. دا هغه قسم حقایق زمونږ مخې ته راوړي چې یاره پښتانه په مذهبي حواله په سیاسي حواله په دې باندې انتهایی زیات باشعور دي خو د دې دا کوم شناخت څه دی دا په دې باندې یو قسم راتپل شوی دی غنینو د دې سره چې کوم خلک پاتې شوی دي او د دې په باره کې چې هغه کوم لیکونه کړی دي اقلیتونو دلته کې ګاندیجی ته دا سپاسنامه پیش کړی وا چې یاره کوم خدایي خدمتگار چې دی هغه زمونږ حفاظت ښه کوي شي زمونږ چې کوم سیاسي تحفظ دی باید پاغې کې د خدایي خدمتگاران زمونږ سره ودرېږي. نو دې کتاب کې یو تکابلي اړخ هغه هم راځي
ډاکټر صاحب ځکه چې وخت پزما خلک کمی دي کتاب چرته ملاویږي
کتاب خو
او جب بول آسانه وینا الفاظ
خبر خبر ضروری وا نو آگا ماضی کا مختر اوڑی دوں کی دے کتاب تمامی کوم خلاصه دا هغه په ذهن کې جوړ شي او الحمدلله هغه موږ ټوله کور کړه خیری. د دې کتاب قیمت چې کوم دی هغه خود 300 روپۍ دی. دا د مفکورین آنلاین هم آرډر کیږي او په پېښور کې چې د پښتو کوم کتابونو دکانونه دي په هغه ټولو کتابتونونو کې دا ملاویږي. دا په اردو ژبه کې دی. د دې چې کوم د پښتو تلخیص دی یا خلاصه دا هغه د ولی خان په کتاب کې په سلورم جیل کې اخیری برخه کې هغه په پښتو کې هم شامل دی. خدا اوریجنل کتاب مونږه په خپل ژبه کې چې په کوم لیکل شوی په هغه کې ریپروډوس کړی دی. بل خبره چې تاسو د ژبې د اسانتیاو کا نظم چې کومې ګرانی لیکنی دي هغه په داسې قسم کې نه دی لکه کدا کتاب تاسو لولې زه په یقین سره وایم چې دې کې به تاسو ته هیڅ قسم مشکل نه وي ځکه دا یو تاریخي موضوع ده او روان پر روانه دی کې بحث
لکه چې دا ټلیفون را سره کتل شي خو زموږ سره دا مشکل شته. البته خپل خبر وکړه روغانی سي
بیروزاله
ارمان سي
بیروزاله زه یم
آیات روغانی داسې د هرې موضوع خپل دغې خپل ژبې وي، دغې خپل اصطلاحات وي، دغې خپل د ویلو یو دغې لار وي. دغه چې کوم موضوعات راوړي مخې ته باید چې موږ ورسره لکه بلد شو. غني خان دی چې باید د شاعر ادیب د پوهې کچه د دې ولس نه اوچتې چې ولس ورسره بره راځي. بل موږ وایو چې ادب د ولس ترجمان دی. سمیودین ارمان یو ډېره ښکلي خبره مخې ته راوړې ده. سمیودین ارمان وایي چې د ادب کار د دې خلکو د ذهنیت تراشل دي. د دوی لارښودنه کوو، د دوی سره ترجماني کوو نه دي. نو تاسو خیر بهر دغه موضوع نه لرئ، خو چې کوم د تنقید او د دې ادبیاتو کوم دغه دي لوستونکي دي، د هغوی لخوا داسې ډېر نیوکې نه راځي په ارمان باندې، اوس خو ډېرې نه راځي.
زمو سره که ډاکټر صاحب بیا ملګری شوي سمیودین ارمان صاحب ارمان صاحب وخت خو لږ دی، دوه درې منټه به وي، وګورئ که تاسو کومه خبره ستاسو پاتې وي.
تقریبا ټوله خبره خو راټوله شوه، بس صرف ما دا ویل چې یاره دا چې کوم کتاب دی بادشاہ خان بھارت میں، کنه نو دا یو قسم د اغه کتاب یو بل اڑختي چې کوم د ګاندی جی سیکریټری چې او پیارې لال شاستری چې هغه کتاب لیکلو د ګاندی جی چې کله د هندستان د ویش نړوان دی پښتونخوا ته دوزل په سفرونو راغلی وو، دلته کې بلهاډ ټایم تیر کړی وو د خلکو سره، د نارینه او د زنانو سره. او بیا د هغه سفر کوم یادښتونه لیکلي شوي، نو هغه کتاب ډیر زیات مشهور شوی وو او د هغه ډیر مختلف والیومونه چې کوم دی نو هغه چاپ شوي دي. نو هغه چې د دې ځای د خلکو په باره کې کوم تاثرات لیکلي وو، او بیا په دې کې بادشاہ خان بھارت میں، نو دا یو قسم لا مطلب د دې دواړو مشاهیرو د دې خطې هغه دغه را مخې ته کوي، تقابل او د یو بل سره د دې چې کوم کلتوري پیژنګلیا وی دي هغه را مخې ته کوي.
ډاکټر صاحب هم دغه په تاریخ کې کوم پاتې شوی دی، افغانستان او هندستان او دا بیا جغرافیا بدل شو، پاکستان هم پکې رالو، بیا پکې اوس بنگلاديش جوړ شو، دغه لوی هغه دی تاریخ ته په دې وخت په وخت خبرې کوو. او زمونږ د خبرونې وخت نور نه لرو، نو ستاسو د درې وړو مېلمنو د زړه له کومې مننه کوم، او زمونږ ګران اوریدونکو ستاسو هم ډېره مننه، چونکې اوس نور وخت نه لرو، نو خبرونه به راغونډه کړو، کېدای شي تاسو ته خوند اخیستی وي.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واردی، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.